درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ایران سپای پاسداران ځواکونو د طالبانو له حکومت د هغه نوملړ په حق لچې د مرګ لیست نومول شوی معلومات غوښتي. د ډیلی ټلیګراف د راپور له مخې سپای پاسداران غواړي د دغو معلوماتو له لارې د ام آی سکس استخباراتي ادارې جاسوسان په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برطانوي ځواکونو او افغانستان کې د دوی د پخوانیو همکارو 25,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله مند دی څو د دغو زرګونو افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیز فشارونه زیات کړي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. دا کډوال وروسته له هغې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنول کیږي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده یې د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په دې وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. ناټو وایي د هالند له ژمنو وروسته اوکراین ته یې د 500 میلیونو یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی دی. هالند ژمنه وکړه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې دافع هوا سیستم او نور مهم تجهیزات هم شامل دي. تمه ده د دغو وسلو 2 بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2,000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. د اسرائیلو د مرستو د همغږۍ پوځي اداره وایي غزې ته د سیمه ییزو سوداګرو د مالونو انتقال ته په تدریجي ډول اجازه ورکوي. دغه ادارې نن سه شنبه ویلي غزې ته د لا ډیرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرائیلو کابینې یو میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. دغه ادارې په ټکو په تصویب شوي مالونو کې خواړه، میوه، سبزي، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیايي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطینی چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ څه باندې 600 لری بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ادارې ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاوو کسان مړه شوي دي. او د چین پلازمینه پیکن کې لسګونه زره کسانو د سیلابونو له کبله په ناځایونو کې میشت شوي دي. چارواکو ویلي په پیکن کې څه باندې 2,000 کسان د شدیدو ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمو ته تخلیه شوي دي. تیره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4,000 مړه او 9 کسان نادرکه شوي وو. د خبرونو پای رنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. ایران له طالبانو د برتنوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د هغه نوملړ معلومات غوښتي چې په دې وروستیو کې افشا شوی.
د بریتانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي دي هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو.
اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول او اخراج چټک شوي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزی نرس پینجری تورجری دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پات دي او دې مصب لکه ریپورت تیار.
هند ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ګواښ په حق له هم یو مطلب لرو او په کابل کې د ګلانو د پلورونکو دوکانونو احوال هم اخلو.
اقتصاد هم ځین ته دغه مخکې خو به خلک راتلل نو اوس ښځې ایرېږي چې راځي ګلان اخلي یا هلکان ایرېږي چې ګل
وړي. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري
ټولګه. د برتانیې ډیلی ټلیګراف ورسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو چارواکو له طالبانو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو همکارانو افشا شوی نوملړ غوښتي دی. د دغه ورسپانې پر راپور کې راغلی دی چې ایران هڅه کوي چې دغه نوملړ له مخې د ام آی 6 جاسوسان ونیسي، او دا مسأله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له خبرو مخکې د لویدیز په وړاندې د فشار د وی وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال ویان د حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټلیګراف ویلي تهران د دغه نوملړ د دغه لیست غوښتل تایید کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د برتانیا ټلیګراف ورسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران چارواکو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راپور کې راغلی چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتي او هڅه کوي چې له مخې د ایم آی شپږ جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. په راپور کې راغلی ایران غواړي دا مسله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لویدیز د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال ویان دی حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلیګراف ویلي تهران کې یو لوړپوړي چارواکي تایید کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو مشرتابه په رسمي ډول له طالبانو د دغه نوملړ د سپارلو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د برتانیې یو شمېر پخواني افغان همکاران ایران ته تللي او لا هم په دې هیواد کې میشتي. ټلیګراف ویلي لږ تر لږه د یو افغان نوم چې په دې نوملړ کې شامل و په وروستیو ورځو کې له ایران ایستل شوې، او دا د دوی ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې دواړه لوري یعنې طالبان او ایران سره همکاري لري. په راپور کې راغلي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکو د دغه نوملړ د ترلاسه کولو لپاره یو ځانګړې کمیټه هم ټاکلې، او په دې اړه د کابل او تهران ترمنځ بحثونه هم پیل شوي. د ټلیګراف د راپور په ټکو په کندهار کې د طالبانو مشرتابه په کابل کې خپلو مامورینو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي تر څو په برتانیې د ډیپلوماټیک فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په کندهار کې د طالبانو مشرتابه باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو ټلیګراف ته یو طالب چارواکي ویلي چې جاسوسان د عفو په فرمان کې نه دي شامل. په افغانستان کې د برتانیې یو شمېر پخواني همکاران هم وایي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته په سخته ویره کې ژوند کوي. له ډلې یو تن د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معلومات دی شاکیدو لامل زمون کولان دی خطر نورم زیاد شوه. موس محل پا سخت ویره که پا پتا پا افغانستان که جون که و در اپورین و مخی زمون یاش میرم کاران طالبان و لبور نونشی و بندنشی و آن و جنشی و دی.
پا ایران که میشتی و افغان چه ده هم پا افغانستان که لبرتانوی زواکونو سر کار کردی او لطیر نگدی یو کال رئیسی دغل تا لخپلی چلور کسیزی کورانه سر یو زی میشتی ازادی رادیو تیو ول چه لیو لوری در دیپورت او لبلا خلوری د نوملړ د افشا کېدو مسلې سخت اندېښمن کړی دی. د چې هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطې ازادي راډیو ته وویل ژر تر ژره باید له هغه ځایه انتقال شي.
هره ورځ پولیسو د نیولو او د ډیپورت خطر موجود ده. نو د بریتانیا له لوري زموږ په اړه د غږ کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره زمونږ د انتقال او د لیږدولو پروسې په برخه کې دې جدي اقدام وکړي.
د راپورونو پر بنسټ د غلیز د 2022 کال په فبروري کې افشا شو، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نه شي موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله، او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ویل کېږي په دې نوملړ کې د برتانوي ځواکونو د ایم آی 6 جاسوسي برخې د لږ تر لږه سلو کسانو نمونه او جزئیات هم شامل دي. ټلیګراف ورسپانې له دې وړاندې ویلي وو چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي، خو هغه مهال د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وه. دغه ورسپانې تازه ویلي ایران داسې مهال د دغه کسانو د نوملړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په وروستیو کې په دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې فشار مخ په زیاتېدو دی. په راپور کې راغلي تازه برتانیې، فرانسې او جرمني تهران ته ګواښ کړی چې د رواني میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي، نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوانۍ پریکړې بیرته پلي کړي چې له مخې په اټومي پروګرام د محدودیتونو ورخوا د ایران پر ټول اقتصاد د محدودیتونو لګول کیدای شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو یو شمیر استازي وایي پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې او په وروستیو څو ورځو کې سلګونه کسان افغانستان ته اخراج شوي دي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو او ډیپورت شویو کسانو کې ښځې او داسې سپینګیري هم شامل دي چې کورونه او د کور توکې بے خاوند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د وروستي سند لمخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روان اگست میاشتې لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له دې هیواده وباسي. نور تفصیل د ما د همکار پر رپورټ کې.
له پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې له خبرو وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو یو شمیر استازي وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه شوې. په اسلام آباد کې دغه کډوالو یو استازي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د پی او آر زیات شمیر کارت لرونکي له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ریپورت شوي دي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزي نرس پینجري تورجري دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پاتې دي او دوی مقصد لکه ڈیپورٹ ته تیار کړی. څه تعداد صاحب لکه تر 300 پوری افغانان ڈیپورٹ سوی دي او شته دي غړی ته او څه افغانان چې دي صاحب لکه هغه ڈیپورٹ سنټر کې ناشتي چې هغه ڈیپورٹ ته تیار دي کېدې نن او پرون ماپشن مقصد لکه هغه ته هم حرکت ورکړي.
د کډوالو یو شمیر نور استازي هم د پی او آر کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د اسلم په نوم د کډوالو یو استازي ازادي راډیو سره د یو نیول شوي پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال غږ د هویت د نه افشا او جزئیاتو ورکولو پرته شریک کړ چې تازه پولیسو نیولې او په امنیتي پوسټه کې له افغانانو سره د پولیسو د بد چلند په اړه وایي.
چانا ویاله چانا اتیاله چې هغه کې چال تا کاس خکلا کاس ولري بیا ویا تی هغه نه د څه خلک پراته دي تانه کې هغه بیچاره جاره وای را سره لس روپې هم نشتا او بیا هم یو لګ روپې زدر تا ور کوم دلته می پرې دا بچان می واره واره دی کور کې سوګ نه لرم قسم دي چې د سپای زاد شتا د ماجر زاد نشتال ته یو کورسی کې والګ نه استو بلغه ته والو ویل کته شکته یو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند لمخې د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د رواني اگست له لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له هیواد وباسي. اسوسییټډ پریس هم تازه راپور ورکړی چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنېدو پروسه پیل کړې. داسې مهال چې پاکستان لا تر اوسه په رسمي ډول د دغه کارت لرونکو د جبري اخراج اعلان نه دی کړی. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13مه په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پی او آر کارت نو موده نه غزوی. دا دغه کارتون موده د 3 جون په 10مه پایته رسیدلې و خو فکر کېده چې خایدا موده یو وار بیا وغزول شي. د پاکستان د افریقړه نګدی 1.4 میلیون افغان کډوال اغیزمنوي. د پی او آر کارت لرونکو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په وار وار له پاکستان نه د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړې. پی او آر یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یعنی نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو دالی کمشنری یو سیار په همکارۍ صادر شوی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي د روان کال لپاره رئیس د جولای تر 19مې پورې 3,00,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان تستانه شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار ویلي له گاونډي هیوادونو نه په دومره شمیر د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد نازک وضعیت لا نور بې ثباته کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او کګلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان خپل هیواد د افغانانو استل چټک شوی دی. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې په تیرو څه باندې دوه اونیو کې نږدې 1400 افغانان له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم په یو راپور کې څرګندوي چې د دې خلکو لویه برخه په زور له تاجکستانه ایستل شوي. په تاجکستان کې میشته یو شمیر کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی چې پولیس یې افغانستان ته ونه لیږي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
ولستانه هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هیواد د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپلو کورونو نسی وتلی. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغاني کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
موږ او نور کډوال ډېر ویرېږو چې پولیس مو ونه نیسي او ومو نه شړي. موږ له خپلو کورونو هېڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کوره ووځو او روغتون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو، لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې وی بلې افغاني ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
افغانستان ته ولاړه شم، له خطر سره مخ کېږم. زما ماشومان کوچني دي، دلته ښه ده کولی شم بهر ولاړه شم، کار وکړم تر څو هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولی.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اګست تر 3 پورې شاوخوا 1,338 کسان د شیرخان بندر لارې له تاجکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د اګست په 4 په خپل خپور کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 90% په زور ایستل سوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنېدونکو کې 90% نارینه، 80% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 90% نورو هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمیر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و، هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمیر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل سوي و او افغانستان ته ستانه کړل سوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول او له دغه هیواد ایستل سوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي، د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سب سوي چې ډیری درې هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډیر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربیره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه سوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا هند ته ګواښ کړی چې د روسیې د تیلو د رانیولو له کبله به په هندي اموالو لویه تعرفه ولګوي. امریکا اندېښنه لري چې روسیه د دغو صادراتو د عایداتو له لارې په اوکراین کې جنګي ماشین تمویلوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له هند څخه به د روسیې د تیلو د پیرودلو له امله پر هندي مالونو تعرفې لوړې کړي. بلور ته نوی ډیلی دا خبرداري غیر عادلانه وبله او ټینګار وکړ چې د خپل اقتصادي ګټو ساتنه وکړي. د هند د حکومت دوه سرچینو هم رویټرز سره ویلي چې هند به د ترامپ له ګواښونو سره سره له روسیې څخه د تیلو پیرودو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پورس په خواله رسنې کې ولیکل چې ان هم له روسي ډیر تیل اخلي او هم د تیل په آزاد بازار کې په ګټه پلوري، خو دې ته نه ګوري چې په اوکران کې څومره خلک د روسي د جنگي ماشين له خوا وشل کیږي. ټرمپ زیاته کړه له همدې عمله به پر هندي مالونو تعرفه ډیره زیاته کړي. روټرز څرګند ده د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې وایي نوې ډیلای به د خپلو ملي ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. دا ویان زیاتوي چې د هند په نقشه کول نه عادلانه دي او نه معقول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی که چیرته ماسکو د جمعې تر ورځې له اوکراین سره د خپلې درې نیم کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه اوچت نه کړي، په هغو هیوادونو به نوي بندیزونه ولګوي چې له روسیې انرژي واردوي. ماسکو تر اوسه د دې ضرب العجل سربیره داسې څه نقشه نه ده ښکاره کړې چې د اوکراین د جګړې په برخه کې به خپل دریځ بدلوي. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د دوشنبه پر ورځ وویل چې دوی ماسکو ته د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سفر ته سترګې په لاره دي. ټاکل شوی ده چې سټیف ویتکوف ترجمه مخکې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره د اوکران د جګړې او د ولسمشر ټرمپ د خبرداري په تړاو خبرې وکړي. هند د لویدیز له فشار سره مخامخ دی چې د 2022 کال په لومړیو کې د روسیې لخوا د اوکراین له برید رئیس له ماسکو څخه ځان لري کړي. نیو ډیلی له روسیې سره د خپل اوږدمهاله اړیکو او اقتصادي اړتیاو په خاطر تر دې دمه مقاومت کړی.
له خبرونو ورآخوا
کابل کې د تازه ګلانو یو شمیر پلورونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بازار سوړ شوی دی. دوی دا هم وایي چې کارونه یې دومره کمرنګ شوي چې ان خپلو شاګردانو ته د تنخواو او د دوکان کرایې په ورکولو کې هم ستونزو سره مخ دي. له یو شمیر دوی سره زموږ همکار غږېدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی چې د یو په غږ پیلېږي.
کابل ښار د شهرناو سیمې د ګلفروشۍ کوڅې یو ګلپلورونکی دی چې وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې د تازه ګلانو کاروبار کوي، خو په خبره یې د خلکو د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله یې اوس د کار هغه پخوانی خوند نه دی پاتې. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل خبره کوي. ازادی رادیو تو وویل
نسبتا از وقت کمی مشکلات در افغانستان بخصوصا کابل که اومده دغه فروشات کم شده.
زموک د پلور کچا کم شوی او ډیره اغیزه کړي لاغه محاله چې دا ورسته ستونز او فشارونه زیات شوی هله مداد چې د خلکو اقتصاد خشي.
دا وایي ته نور کسان هم ورسره په کار بوخت دي چې د خپل کورنۍ سرپرستان دي او هله مند دي چې کارونه بیا وغوړي کی. د کابل د پل سرخ سیمه ګل پلورونکو ولی بیا وایي چې ډیرای خلک اوس بیکاره دي، د بیلابیلو مناسبتونو منځلو او ورته د ګلانو پیرلو وس نه لري چې په خبره یې د موضوع د دوی پر کار هم سیوری غوړولای دی.
مثلا سابق وره همیس او بل ګل تازه مستری شاګرد داریم یا کولش کار نه کار
مو د تیر پشان خنه دي. موږ تازه او مصنوعي ګلان پلورو، موږ څو تنه شاګردان هم لرو، کله مو کار کیږي ډیر کله نه، خو د دکان کرایې مول وړي دي، مجبور یو چې پرې یکدو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د خلکو اقتصاد جوړ کړل شي. له بده مرغه د خلکو وضعیت ښه نه دی، داسې شرایط راغلي چې اوس هیڅ فروشات نه وي، تاوان سره مخ کیږو.
کابل کې یو شمېر ګل پلورونکي داسې مهال له خپل کاره شکایت لري چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیری هغو مناسبتي ورځو نمانځل منع کړي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به نمانځل کېدی او خلکو ورته د نورو ډالیو تر څنګ تازه ګلان هم اخیستل. دا مهال د دوی تر واک لاندې د ماینان ورځ یا ویلنټاین نن منزل کیږي، د ښوونکي ورځ او د ښځې ورځ هم د پخوا په شان نن منزل کیږي. فراغت غونډې نسته، ودونه هم اوس هغه پخوانی رنګ نه لري او نور مناسبتونه هم چې خلکو به ورته ګلان پیرل د اقتصادي ستونزو له امله پیکه سوي دي. راپور کې مرکز سوي د ګلانو پلورونکي وایي ګلان د اوړي په موسم کې له افغانستان دننه ترلاسه کوي، خو په زمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو راوړي او هر یو په دې برخه کې په زرګونه ډالر پانګونه کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی دی. نور تفصیل د ماده همکار په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمی بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل ایکسپانا په یو بیان کې چې پرون د اگست دریم خبر کړي ویلي، د بارانونو کموالی، د ځمکې سخت وچوالی او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوي چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوي چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله یې د خټکیو سګنې سیزن خنه وو.
دا وخت د خټکو خو ډیره سخته وچکالۍ وه او هغه زمونږ کم خټکی فصلونه چې وو هغه وچولو. نور للمې چې کمی وي هغې باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو او حتی تر دې چې اوسه پورې دا د څښاک اوبه چې دي د سکلو اوبه دا نشته دی. وچکالۍ ډېره زیاته ده، دې سره ډېر زیات مونږه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل ویل د وچکالۍ له امله ډېرې کورنۍ له سیمې وتلي. نوموړي ویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوې چې له امله یې آن باغونه وچ شوي.
سږکال په سمنګان ولایت کې بارون بیخي کم شوي وو د پسرلی موسم کې او د منی په کوم موسم کې چې موږ کله بارون ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارانونه نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او د چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیات نه وي، سږکال لږ مشکلات ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له دې وړاندې د تیرې جولای په ویشتمه ویلي وو چې افغانستان سږکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبې په ورځ د اگست څلورمه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له لس تر پنځه ویشت ملي متر پورې اټکل شوی. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خایي د اورښتونو د اټکل ته خوښ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې د سږکال د اورښت موسم له معمول څخه مخکې په ډېر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خایي د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو زبر شناغم خار تاسو ټول قدرمن زکان کو ته د زړه کوی نشره خلاص به ما دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراتره او غوچو صحت مند او سړي د صحت جامه وبم پتن می درنو زکان کو د سیس مر تاسو دی ولسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. نو هیله د چې تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوسته پیل په شبو کی خپل زانو سره خپل د جغرافي مضمون کتابچا او قلم نو ولري تر سو کولای شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړي او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوس په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لمړي لوس موضوع کرنا او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل به تر دې تاسو می سپې پري. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوس درسي اهداف یم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو. عبارت دی له لمړي کرنا او د هغې اقتصادي ارزښت، ویم د کرنې لارې چارې، درې مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هوجو ګلالي زده کوونکو، اوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون لومړی لوست دی. نو ډیره په زړه پورې او اسانه موضوع بول کوم چې موږ تاسو به نن ورځ مرد ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. کچېره موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي. یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د پر ځمکه باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنه د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویلی شو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې زموږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې په پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل ځمکې کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.1 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسوای پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ چې آیا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډیر زیات سخت و. نو لګشت به نه پر کول نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه مرو هوا ترتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورزنیزي ارتیاوې به بهرنی هوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کول خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نوې طریقو له لارې سره کرن سرته رسوي چې مرو تاسو ویلې چې وس کرنه چې د په دوه ډول سرته رسول کیږي یوه په خوانی طریقه ده او بل هم اصلي طریقه ده. په خوانی طریقه کومې طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري. نو په خوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کیږي چې موخه یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاو پوره کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوي ځنې پر کې کړی چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو ځکه کوونکو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نوري اړتیاوي پر کې وي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپری رانیول. دا به دې دغه پیسې په ترلاسه کولو کې تر سره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې تر څنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 125 کیلوګرام ترسیږي چې لدی عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات خلکو اړتیاوي نه پر کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پټاټي دي، همچنان د دې تر څنګ غلي دانې دي، د غزاین سي چې د تولیداتو اندازې د 500 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوی ده، چې همدارنګه یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو اسري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپل پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللې او اسري کرنه باندې ورسته پاته انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوي برابر کړی دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لیږد او رالیږد وسایل څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنی د برق څخه د برق د خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکه او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللې یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي، چې د دوغه کرنیزو ماشیناتو د سیډونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللې کرنې هم سرته رسول کیږي چې ځنګړنې د هغولو جملو څخه لکه لږ مکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی شو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی شو. عصري کرنې چې دي لارو چاري کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي او د سنور همچنان د جوړو ساګانو استل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیز کوي، چې عصري او پرمختللې او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ درمنه ځکونکو مهم کرنیز حاصلات په حق للو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیل مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیل اوونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډوله نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونو نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویل و چې افغانستان یو برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاته نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم زمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنه زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسېږي چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټاره کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنوزه کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه غلا د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې کرل کیږي چې اجوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلورم هم لغنم څخه ورسته وریجی دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو یا هم کرلای سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي او بولرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهوري سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپیژندل. اوس هم د کرنې جغرافیایي ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیایي ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سيزونو دا موږ تاسو ته سرګندکيږي چې دونه بوټو بلا بل دولونه او غلې د نيز مشفق هيواد کې په بلا بل سیمو کې ستاجي چې اقليمي شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سي دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولي دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق له ولوستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنۍ هیواد دی نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزمینونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل ستپ سیمو لزمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چنان د دې ترڅنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلات لپاره ښه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینونه زموږ د نیولې ده. هم چنان بل برخه چې د اوربشي سناسز مرد تران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرر کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي، ازغر ده، کنزلې دي د هیواد په بیل بیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخه کې پیدا کیږي او په دغه زمره د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کډر مونږ ذکر کوو زمره تاسو د نن ورځې لوستر هم دی پر اوس هم د لوستر کلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کډر مونږ ذکر کوون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کډر مونږ ذکر کوون کو لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال اسري کرنه لپاره څه غوړه سوي. څلورم سوال آیا په خاني کرنه شوه که چیرې شوه خو خپل معلومات منو شته کې نور نو قدر منو غلري زده کون کوز مرسته سودنن ورزي لوګړي لوس پر همدې ځای باندې پاتره سيږي هله د چيف سمز کړي وو سيږي او پیسې پوه سي وو سيږي تر بل داسې درس پر چې زاس تاسو پدرانه حضور کې اسري رم دل په مان شو وخت
Thank you.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدرمن او گلالی زکون کو زبرشنا غم پارت اس ټول قدرمن زکون کو تشرف واس په مدد ول سم ټولگی جغرافیه مزمن لمړنی لوسته هله د چې تاسو ټول قدرمن او گلالی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می درنو زکون کو د چې مرسته سو ول سم ټولگی پای ته ورسیتل نن نن ورځ به مرو تاسو د ول سم ټولگی جغرافیه مزمن لمړنی لوست ول ول نو هله د چې تاسو ټول قدرمن زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او منولری تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړي. خلالی زکون کوز مرسته سو د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنی لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مرو تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل سو مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځنګړتیا ول مخې څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن او لالي زکون کو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8,250,000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 8,250,000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ قدرمن او لالي زکون کو د افغانستان نفوس شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول شو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي اوږدوالي له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پوري 912 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ درمن او غللې ځکون کو زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولی لري. او هم چنان نن ورځ به مراد تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. بلن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډ پول لري. چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د ډورن کومه کشف چې د انټر نن ورځې پرې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه پیژندل شوی او انټر ورځې نن ورځې پرې د ډورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 کیلومتره په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې ترڅنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتره پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ اسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان،
د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر دبرې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمل څخه سوداګري د اسیا د لوی وچی له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه تر سره کیږي چې دغه له پلو څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کول څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لري. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او سلور خو په اړه معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدر مزده کوونکو پوسی او اوسیږي او معلومات مو لاسته راوړي اوسیږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمر د ګران هیواد افغانستان څخه جلاس ول، نو په خوبه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی اسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی اسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مشول، نو د روسانو نیت لویر څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه يرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماب پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول، چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال لمریز کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک د کله سره ورسول شو، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر امر سره ونمول شولې. چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات مېسته راغله چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې مېسته سپلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی، نو هغه په پلټن باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبري او اترې پیل سپلې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل سپل. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1940 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسپل، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغوی په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنی اسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ. چې په پنج دې ته نږدې سپل، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه
دوی خپل نظام اډه په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمیر یې 2000 تنو ته رسیده د پنجدی د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه وه، هیڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدی باندې برید وکړل، نو دوی ونسپه کولی چې له پنجدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجدا او اکتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه ځمکه ونیول، نو دی وکي څخه ورسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي، او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سرسي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي، یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1216 مریض کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه، او شمالي لویدي سرحدونه یې درجوي کرشي یا هم درجوي وی په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. ورسته د هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کرشي ورسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره، او د همدارنګه د دې تر څنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره، د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ده ذوالفقار له درې څخه تر همه په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی، یا هم تثبیت شپله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نقشه سپلې، چې وروسته دا په نقشه کې سره ځای پر ځای سپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په حقله معلومات ترلاسه کړل، چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې، چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو ټول پوه شئ او سیږي، او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب وي ډکوي او په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکراروم، قدرمن زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال چې دی، د رجیوي سرحدي کرښه تشریح کړئ، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال، د رڼو قدرمن زده کوونکو، سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري، او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع، هله د چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترزه کړي وو سیږي، او یو څه مو ترلاسه کړي وو سیږي، تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم، شوخ درته غواړم. د الله پامان.